السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه د بلال نبی په تخنیکی همکاري اوري. دفاع وزارت وی د افغان جګړې د خصوصي کېدو په اړه پریکړه د حکومت کار دی، خو افغان ځواکونه له خپل خاورې د دفاع توان لري. د علماو شورا یو ځل بیا له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې په لوی اختر کې اوربند وکړي. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات په همدې خبرونه کې خپریږي، خو په سر کې له نوریاس نوري څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغان ولسمشر وایي سولې د تړلو دروازو او له سیاسي اجماع پرته نشي راتلای. د افغانستان د سولې عالي شورا له حکومت او وسلوالو طالبانو غوښتل چې اوربند وکړي. د ملګرو ملتونو پخوانی عمومي منشي کوفی انان د اتیا کلنۍ په عمر مړ شو. خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر وایي سوله د تړلو دروازو او له سیاسي اجماع پرته نشي راتلای. د جمهوري ریاست لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې افغان ولسمشر اشرف غني په افغانستان کې د سولې او نورو ملي مسایلو په اړه نن له غرمې مخکې د هیواد د چاپي تصویري او غږیزو رسنیو له یو شمېر مسؤلانو سره په ارکې مشورتي غونډه وکړه. ولسمشر دغو مسؤلینو ته په خبرو کې وویل حکومت د سولې لپاره طرحې او پلانونه ترتیب کړي، او هم یې په دې برخه کې د اسلامي هیوادونو سیمې او نړیوالې ټولنې اجماع ترلاسه کړې ده. او همدا علت چې د دې په وینا طالبانو په افغانستان کې د جګړې مذهبي صبغه له لاسه ورکړې ده. ولسمشر د رسنیو له مسؤلانو وغوښتل چې د هیواد د ملي مسایلو په اړه له حکومت سره د ملي اجماع په رامنځته کولو کې هر اړخیزه همکاري وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا له حکومت او وسلوالو طالبانو وغوښتل چې اوربند وکړي. د دې شورا مشر کریم خلیلي نن په یو لنډ پیغام کې هیله وښوده چې دواړه لوري اوربند وکړي.
از همه تحریک طالبان به خصوص رهبری تحریک طالبان هم خواستار هستیم که اعلام آتش بس کنند.
د طالبانو مشر بیا د لوی اختر په مناسبت خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي تر هغو په افغانستان کې سوله نشي ټینګېدی چې په دې هیواد کې بهرني پوځیان حضور ولري. په خبره شوې خبر پاڼه کې د تمې خلاف د اوربن هیڅ یادونه نه ده شوې، او مولوي هیبت الله اخندزاده ویلي چې له امریکا سره مستقیمې خبرې د روانې لانجې یوازینۍ حل لاره ده. د افغانستان د عالمانو د شورا مشر مولوي قیام الدین کشاف وایي یو اوږدمهاله اوربن د سولې خبرو ته زمینه برابرولی شي. د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو شورا نن په کابل کې په یوه غونډه کې د افغانستان د خپلواکۍ د اخیستو نهه نویمه کلیزه ولمانځله. د دې شورا رئیس او پخوانی ولسمشر او جهادي مشر اوبخی صبغت الله مجردي وویل د افغانستان خپلواکۍ د افغان ولس او د مجاهدینو د اوږدو مبارزو، جهاد او سرښندنو نتیجه ده، او هر افغان مکلف دی چې دغو ارزښتونو ته درناوی وکړي او هغه په کلکه وساتي.
امروز روز هر مجاهد است، فداکاری ها و ایثار شده و این ما فراموش کرده نمیتونیم. متاسفانه که امروز میخواهم که نام بزرگ و شهرت و عزت و حرمت این مقام را به خاک بزنن. دشمنان اسلام، دشمنان افغانستان، خداوند اینها را جزا بده یا هدایت کنه.
د ښاغلي مجددي په وینا د افغانستان د وخت پاچا امان الله خان وتونه چې په 1919 میلادي کال کې د نړۍ ستر ځواک انګریزي استعمار الکړي چې د افغانستان له خاورې لاس واخلي او استقلال ومني. د نننۍ غونډې اکثرو برخوالو په خپلو ویناو کې د افغانستان د خپلواکۍ په اخیستو کې د شاه امان الله خان غازي او د افغانانو قربانۍ وستایلې. دغه راز د افغانستان د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت د افغانستان او فلسطین د فوټبال ملي ټیمونه سبا په کابل کې مسابقه کوي. سبا د افغانستان د خپلواکۍ له نهه نویمې کلیزې سره برابره ده. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مرستیال یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې د فلسطین د فوټبال ملي لوبډله د دوی په بلنه د جمعې په ورځ کابل ته رسېدلې ده. دا په څه باندې درې لسیزو کې لومړی ځل دی چې د فوټبال یوه بهرنۍ ملي لوبډله افغانستان ته ځي. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ملګرو ملتونو پخوانی عمومي منشي کوفی انان د اتیا کلنۍ په عمر مړ شو. انان نن سهار د سویس د برن په ښار د ښار په یوه روغتون کې مړ شو. د انان کورنۍ او د کوفی انان فاونډیشن په یوه بیان کې اعلان وکړ چې په خواشنۍ سره اعلانوي انان د لنډې مودې ناروغۍ له امله نن سا ورکړه. انان چې اصلي مینې ګانا وه تقریبا د خپل ژوند ټوله برخه په ملګرو ملتونو کې خدمت ته وقف کړې وه. هغه لومړنی تور پوستی افریقایی و چې په 1990 کال د ملګرو ملتونو د سرمنشي په توګه غوره شو، او تر 2006 میلادي کال پورې دوه دورې دغه دنده پر مخ وړې وه. انان او ملګرو ملتونو په ګډه د 2001 کال د نوبل د سولې جایزه د ښه نظم او د یوې نسبتا سوله ییزې نړۍ لپاره د کار کولو په خاطر ګټلې وه. د پاکستان د کرکټ پخوانی ستوري عمران خان نن د پاکستان د 22م صدر اعظم په توګه لوړ وکړه.
بسم الله الرحمن الرحیم. میں
عمران احمد خان نیازی
صدق دل سے اعلیٰ اٹھاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں.
پندش پیته کلن عمران خان ته پرونده پاکستان د مرکزی پارلمان لدریس او 22 غړو یو سلو شپګ او یا وکیلانو موافقه راه ورکړه. په دې ډول تحریک انصاف ګون مشر عمران خان د مسلم لیگ نواز ګون مشر شهباز شریف ته چې شپګ نوی راه تر لاسه کړی وي ماته ورکړه. پاکستان پارلماني انتخابات د جولای په 15 تر سره شوی او په دې انتخاباتو کې تحریک انصاف ګون ډیر څوکۍ تر لاسه کړي او د پاکستان د نورو ګوندونو په باور د انتخابات له درغلې او ډاکو. عمران خان ژمنه کړې چې په پاکستان که با اساسی تغییرات راولی او د کابل او اسلام آباد ترمنځ به د اړیکو د ښه کېدو لپاره هڅې وکړي. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا نوی صدر اعظم نومولی او په کابینه کې ډیر تغییرات راوستي دي. په هغه حکم کې چې د جمهوري ریاست په ویبپاڼه کې نن خپور شوی، لوکاشنکا د پراختیایي بانک مشر سیار هیروماس د اندري کابیاکو پر ځای د صدر اعظم په توګه نومولی دی. لوکاشنکا د صدارت لومړی مرستیالۍ ته پر یو نوي کس سربیره ډیر وزیران هم لري او پر ځای نوي ګمارلی دي. لوکاشنکا څو ورځې مخکې ویلي وو چې د ده دستورالعملونه او سپارښتنې نه دي عملي شوي.
له نوریاس نوری څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. دفاع وزارت وی د افغان جګړې د خصوصي کېدو په اړه پریکړه د حکومت کار دی، خو افغان ځواکونه له خپلې خاورې د دفاع توان لري. طالبانو شورا یو ځل بیا له افغان حکومت او طالبانو غواړي چې په لوی اختر کې اور بند وکړي. بل لور ته د افغانستان په څلور د شولتونو کې د تازه سروې پایلې ښیي چې 93% کې افغانان له طالبانو سره د دایمي اور بند غوښتونکي دي. په روانه خپرونه کې د غزنی په جګړه کې د پاکستان د رول په اړه اورئ، او دا هم اورئ چې په کندهار کې د پولیسو روزنیز مرکز څخه په روزنیز مرکز کې زرګونه پولیس مسلکي زده کړې کوي.
یو زرو 1500 نفر موږ پلان لرو چې موږ باید فارغ کړو، مسلکي درس خلک چې موږ تربیه کړو. 1500 تنه باید موږ فارغ کړو.
حقیقت څه دی او تاند څنګه؟ 19 پروګرامونه د خبرونه په دوهمه برخه کې دي. ازادي رادیو د ازادي رادیو پر ویبپاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شي. دفاع وزارت وی د افغان جګړې د خصوصي کېدو په اړه پریکړه حکومت کولای شي، خو افغان ځواکونه له خپل خاورې د دفاع توان لري. د دې وزارت وایان غفور احمد جاوید نن ازادي رادیو ته وویل چې افغان ځواکونه د نړیوال ټولنې مرستې ته اړتیا لري، خو د جګړې په لومړۍ کرخه کې همدغه ځواکونه جګړه پر مخ وړي. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو راپورونو په حواله د افغان جګړې د خصوصي کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لیوالتیا زیاته شوې ده. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت د هغو راپورونو په اړه چې ګوند په امریکا کې د افغان جګړې د خصوصي کېدو په تړاو علاقمندي زیاته شوې وایي چې په دې اړه پریکړه حکومت کولای شي. دغه وزارت وایي غفور احمد جاوید د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه له خپلې خاورې د دفاع توان لري.
دغه تصمیم به بیا زمونږ جلال احمد جمهور رئیس سیاسون او د رهبری کومې وعده کومه مسله ده چې پیخیږي خبرې اترې کوي. د نړیوالو مرستې چې دي هغه طبیعي ده چې زموږ لپاره اړینې دي، ولې خو جګړه لا تر اوسه د جګړې ډګر او دا هر څه چې دي د خپل افغان امنیتي ځواکونو مدیریت کړی دي.
دا په داسې حال کې ده چې امریکا غږ د ځینو امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې خصوصي شرکتونو ته د افغان جګړې د مسؤلیت سپارلو په اړه د ولسمشر ټرمپ علاقمندي زیاته شوې ده. تر اوسه کومې خپلواکې سرچینې دغه موضوع نه ده تایید کړې، خو تر دې وړاندې د امریکایي امنیتي کمپنۍ بلک واټر بنسټګر اریک پرنس ویلي وو چې د افغان جګړې د خصوصي کېدو په اړه یې له ولسمشر ټرمپ سره خبرې کړې. سموده مخکې برېټانوي ورځپاڼې فاینانشل ټایمز هم په یو راپور کې لیکلي وو چې د خصوصي امنیتي کمپنۍ بلک واټر بنسټګر اریک پرنس د افغانستان لپاره د یو غیر دولتي پوزي ځواک د جوړولو وړاندیز کړی. د سرچینې د معلوماتو لمخې د پرنس د 2 کلن پروګرام لمخې بعد افغانستان په جګړه کې څه کم 15,000 سرتیری او شاوخوا 100 الوتکې د افغان حکومت له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې کارول کیږي، چې په دې ترتیب به په افغان جګړه کې د امریکا کلنۍ لګښت له 10 میلیارد ډالرو هم کم وي. خو د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا په افغانستان کې د جګړې له خصوصي کېدو سره جدي مخالفت ښیي. د ولسي جرګې غړی عبدالقادر زاسای وطن دوست:
سپیکر د موږ اجازه نه ورکو، افغانستان دے داغ سے خاورہ نہ چی داس خل کو اجازه ورکړي کې خپل پریکټس کی او یا خپل بزنس پکې وکړي.
د خغلی زازی په خبره د امریکا متحده ایالاتو ته پکار ده چې په افغانستان کې د جګړې د خصوصي کېدو پر ځای افغان ځواکونه پیاوړي او په دغه هیواد کې د یوې دایمي سولې او ثبات د ټینګښت په هدف خپلې هڅې تیزې کړي.
په راپور کې مو اوریدل چې دفاع وزارت وایي د افغان جګړې د خصوصي کېدو په اړه پریکړه حکومت کولی شي، خو افغان ځواکونه د خپلې خاورې د دفاع توان لري. دا په داسې حال کې ده چې راپورونه وایي د افغان جګړې د خصوصي کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر لیوالتیا زیاته شوې ده. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي که په افغانستان کې جګړه خصوصي شي پایلې به خطرناکې وي. زموږ همکار حدیث پردیس د پوځي چارو له کارپوه محمد اګل مجاهد سره په دې اړه خبرې کړې.
په دنیا کې موږ هر شی لیدلی وو چې خصوصي سي، ولې نظام او جنگ مو نه وو لیدلی چې خصوصي سي. جنگ او نظام دا بیل یو قوانین لري. یو څوک چې دا فعلاً په امریکا په افغانستان کې عملاً جنگ کوي، دوی د افغانستان قوانینو ته تړلي نه دي. حتی په 10 کلو کې په کراتو مراتو افغانان خلاف د تمام قوانینو بمبارد کړه، مړې کړه، ګوانتانامو ته ولېږل، څه ظلمونه یې ونه کړه. اوس دا یو خصوصي کمپنۍ ته ورکړي چې هغه اصلاً قوانینو ته د خپل امریکا قوانینو ته تړلي نه دي، د خپل د امریکا قانون نه مني. نو دای به د افغانستان قانون څنګه ومني؟ دا به افغانستان کې څه پوښي چې دا ځای بېګناه خلک دي او دلته ګناهګار خلک دي.
کله چې تاسو یې هغه بدو عواقبو ته اشاره درلوده، یعنی دا خبره مو وکړه چې که چېرته جګړه خصوصي کېږي او داسې کمپنیو ته چې هغه خپله د امریکا قوانینو ته درناوی نه لري، نو دا به یو لویه ستونزه جوړه کړي. نو بیا ولې په دې وروستیو کې علاقمندي زیاته شوې په امریکایي چارواکو کې او په دې رابطه باندې دغه مثبتې څرګندونې کېږي؟
زه به تاسو ته بله ووایم چې دا جنګ اصلا په افغانستان کې دا جنګ روان دی. دا روان جنګ دا نه امریکایان په خصوصي ګټلی سي او نه په خپله رسمي. 1,60,000 امریکایان او اروپایان دلته په افغانستان کې دا جنګ ونه ګټه. دوی په دې جنګ کې ناکامه دي. دا جنګ نه افغانان ګټلی سي، د افغانستان حکومت نه طالبان ګټلی سي او نه امریکایان ګټلی سي. جنګ اصلا د حل لاره نه ده په افغانستان کې. بیا څه رسېدې ته چې اوس خو دوی نسبتا د نظامیان د دوی خپل یو قوانینو ته مرتبط دي، کوم جرم او جنایت کېږي هغه دوی په خپل قوانینو کې محاکمه کوي. اما د شخصي کمپنیانو د په هیڅ صورت په هر هیڅ هیواد کې نتیجه نه ورکړي.
مجاهد صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې دغه د خصوصي د جنگ د خصوصي کېدو یو انتخاب یا یو مسله چې مطرح کیږي د امنیت د بهبود لپاره، دوی وایي چې کچیرته امنیتی وضعیت د بهبود لپاره وینو دوی د خصوصي کېدو د جنگ البته یو انتخاب شته. نو څه فکر کوئ کچیرته رښتیا هم د جنگ خصوصي کېدل، تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، دی د امنیت د بهبود سره مرسته کوي او کنه نور ستونزې زیږوي؟
بدون شک هسته دا به نور ستونزې وزېږي. که د امنیت بهبود دپاره امریکایان غواړي چې په افغانستان کې صلح او ثبات راشي، ولې د افغانستان امنیتي ځواکونه د کمیت او کیفیت له حالت نه لوړوي؟ تاسو پوهېږي یو عسکر د امریکایي دلته په افغانستان کې د ورځې 1,500 ډالره، د میاشت 3,500 ډالره، تر 5,000، بالاخره د خوراک او رفتمات 3,000 ډالره د یو میاشتې هزینه نیسي. ولې دغه پیسې د افغانستان ولس باندې مصرفوي؟
که د افغانستان جګړه خصوصي شي نو د افغانستان لپاره به ښې پایلې ونه لري. په دې اړه مو د پوځي چارو د کارپوه محمد اګل مجاهد څرګندونې. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د سولې علي شورا او د علماو شورا له افغان حکومت او طالبانو غواړي چې د اختر په شپو ورځو کې اوربند وکړي. د سولې علي شورا رئیس کریم خلیلی د شنبه پر ورځ په یوې خبري غونډه کې هیله مندي او خود چې دواړه لوري د دوی غوښتنې ته مثبت ځواب وایي. له دې سره د افغانستان د علماو شورا رئیس مولوي قیام الدین کشاف وایي اوربند باید دوامدار وي چې د سولې خبرو اترو ته زمینه برابره کړي. محمد یوسف زدران پی رپورټ لري.
د لوی اختر لرا رسیدو سره د افغانستان د سولې عالی شورا او د علماو شورا په یو غږ له افغان حکومت او طالبان غواړي چې د اوربند په اړه د خلکو غوښتنو ته لبیک ووایي. کریم خلیلی او مولوی قیام الدین کشاف وایي د دې اړتیا ده چې افغانان لوی اختر په امنیت او آرام فکر کې تیر کړي. ښاغلی خلیلی د شنبې په ورځ له دواړو لورو وغوښتل چې لکه د کوچني اختر په څیر د قربانۍ په اختر کې هم اوربند وکړي.
از همه تحریک طالبان و خصوص رهبری تحریک طالبان هم
دیوی د طالبانو د ټول تحریک په ځانګړي ډول د دغه ډلې رهبری غوښتنه کوي چې اوربند اعلان کړي او د افغان حکومت او د طالبانو د تحریک لخوا د واړخیزه اوربند اعلان او رعایت شي. موږ هیله منو چې دا ګام واخیستل شي. دا غوښتنه داسې وخت مطرح کیږي چې څه موده وړاندې د کعبې د امام په شمول د اسلامي نړۍ لسګونو علماو په افغانستان کې جګړه فتنه وبلله او د پای ته رسیدو غوښتنه یې وکړه. له هغې وړاندې نږدې 3000 افغان علماو هم په کابل کې د یوې غونډې له لارې په افغانستان کې د جګړې پر وړاندې فتوا ورکړه او روان جنگ یې حرام وباله. له هغې څو میاشتې مخکې بیا د اندونیزیا، افغانستان او پاکستان علماو د اندونیزیا په یوه غونډه کې په افغانستان کې د جنگ د ختمولو او د سولې خبرو د پیلولو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم په تازه څرګندونو کې ویلي چې د افغانستان جګړه نظامی حل نه لري او د هم په هیواد کې دور بند ژر ټینګېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د علماو شورا رئیس مولوي قیام الدین کشاف مخکنیو غونډو او د علماو دریس ته په کتو وایي چې دوامدار اوربند باید اعلان شي چې د سولې د خبرو زمینه برابره کړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ولسمشر غنی د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی وایي د اوربند اعلان په اړه مشورې روانې دي او ولسمشر غنی به ډېر ژر په دې اکله وروستی دریځ اعلان کړي. په کوچني اختر کې د حکومت د اوربند اعلان وروسته طالبانو هم د دریو ورځو د اوربند اعلان وکړ چې دا بېساری ګام د خلکو د تود هرکلی سره مخ شو. اوس تمه دا ده چې په لوی اختر کې هم اوربند وشي او د بیا غځېدو سره په دغه هیواد کې د سولې د خبرو زمینه برابره شي.
سفان زدران پراپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د عالمانو سولې شورا یو ځل بیا له طالبانو او افغان حکومت وغوښتل چې د یو دوامدار اوربند لپاره موافقه وکړي. بل ورته د افغانستان په څلور د شولایتونو کې د یوې تازه خبرې شوې سروې پایلې ښیي چې 93% کې افغانان له وسلوالو طالبانو سره د دایمي اوربند غوښتونکي دي. دغه سروې د اروپایي ټولنې په مالي مرسته د افغان ښځو شبکې او صلاح کنسرسیوم لخوا له څلور زره اووه سوه 15 کسانو سره د مارکو پر احساس شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کابل مرګونی برید پر غزنی طالبانو ډلیزې حملې او په بغلان کې د طالبانو په لاس د افغان سرتیرو وژنې ان د اختر په ورځو کې هم د خلکو ترمنځ د اوربند هیلې مړاوې کړې دي. په دې اړه تفصیل له ناجیا صاحب اورو.
دغه سروې چې د اروپایي ټولنې په مالی مرسته د افغان ښځو شبکې او سلا کنسرسیوم لخوا ترسره شوي، 93% پوښتل شویو کسانو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د دایمي اوربند غوښتنه کړې ده. د سروې مسؤل مرتضی حقیقت د شنبه په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ته ویل
4762 انټرویو
یاد سروي په سلور دي شولایتونو کې له 3215 کسانو سره د مرکو لارې شوې ده. په سروي کې 93% کسانو له وسلوالو طالبانو سره د دایمي اوربند غوښتنه کړې ده، خو وسلنه نور د اوربند پلوي نه دي. موږ د راپور پایلې له حکومت او د سولې لالي شورا سره هم شریکو.
د دغه سروي پایلې ښیي چې له هر لسو کسانو اته تنه د سولې ټینګښت هیله مندي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل مرګونی برید پر غزنی د طالبانو ډلې حملې او په بغلان کې د طالبانو پلاس د افغان سرتیرو وژنې د اوربند د چنګښت هیلې مات کړې دي. د سولې عالي شورا رئیس کریم خلیلی بیا د شنبه په ورځ وویل چې د افغانستان د سولې عالي شورا او علماو شورا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربند غوښتونکي دي. ښاغلی خلیلی په دې اړه په ځانګړي پیغام کې هیله څرګنده کړې چې دواړه لوري په دې اړه مثبت ځواب ورکړي. د افغانستان په لس کلنه جګړه کې د لومړي ځل لپاره په تیر کوچني اختر کې دواړو لورو موقت اوربند اعلان کړی و چې ولسونه یې هم تود هرکلی وکړ. په ورته وخت کې یو شمیر افغان کارپوهان له دې ډلې یونس فکور د خلکو له دې نظر پوښتنې ملاتړ کوي، وایي افغانان له جګړې ستړي شوي او دایمي اوربند او سولې غوښتونکي دي.
دا جګړه د افغانستان خلک نه غواړي او زه دا نظر پوښتنه نور ملاتړ کوم. دا جګړه نفرې نه ده، دا باید قطع شي، نه یوازې په اختر کې بلکې د افغانستان خلک غواړي چې دا دایمي شي او پر سیاسي موخو باندې د خلکو وژنل د افغانستان د خلکو ارزو نه ده. او طالبان دې په دې پوسی چې دا د دوی جګړه درو نقل لیدلې مانان لري.
نوموړي ویل چې وسلوال طالبان باید د خلکو نظرونو ته ارزښت ورکړي او دایمي اوربند ته غاړه کېږدي تر څو افغانان یوې تلپاتې سولې ته ورسیږي. خو تر اوسه افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د لوی اختر په شپو ورځو کې د اوربند په اړه رسمي اعلان نه دی کړی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په اف ام سل اشاره 5 صفه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. په ولسی جرګه کې د غزنی د ولایت ځینی استازي وایي د غزنی په جنگ کې د پاکستان په لاس لرلو سربیره حکومت هم د دې جګړې په مخنیوي کې کمزورې عمل کړی دی. د ولسی جرګې د غړو له ډلې علي اکبر قاسمی د شنبه پورې ازادي رادیو ته وویل چې دوی له پخوا راهیسې د غزنی د ګواښل کېدو خبرونه له حکومت سره شریک کړي خو لازم پام ورته نه دی شوی. په ورته وخت کې د پوځي چارو پوهان وایي حکومت په دې برخه کې مسؤل دی او خلکو ته باید وضاحت ورکړي. خان محمد سین په دې اړه رپورټ لري.
په ولسی جرګه کې د غزنی ولایت یو شمیر استازي وایي سره له دې چې پاکستان د افغانانو دښمن دی او د غزنی په جګړه کې لاس درلود، خو حکومت هم د دغه جګړې په مخنیوي کې سم عمل نه دی کړی. د ولسی جرګې له دغه غړو نو علي اکبر قاسمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی د غزنی د ګواښل کېدو په اړه ځینې اطلاعات له حکومت سره شریک کړي وو، خو حکومت ورته جدي پام ونه کړ.
ما تایید میکنیم که ضعف بسیار بزرگی بوده.
ده وویل مونږ تاییدوو چې کمزوري ډېره لویه وه او د غزنی د ویجاړېدو او د سلګونو ځوانانو چې د هېواد اساسي پانګه وه د وژلو سبب شوه، خو د پاکستان مداخله پکې له لمر نه هم روښانه وه. د غزنی له جګړې وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه ولایت ته لاړ او د پاکستان له حکومته یې د غزنی د جګړې او په دغه جګړه کې د وسلوالو پاکستانیانو د ګډون په اړه توضیحات وغوښتل. بلخوا د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامی تیره اونۍ وویل چې د غزنی په جګړه کې پر طالبانو سربیره پاکستانیان، عرب او چچنیان هم شامل. د غزنی پر خار تیره اونۍ وسلوالو طالبانو برید وکړ چې د امنیتي ځواکونو او طالبانو د نښتو په نتیجه کې د دغه خار ډیری سیمې ویجاړې او دواړو لورو ته درنه مرګ ژوبله واوښته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه ادعا رد کړه چې د غزنی په جګړه کې د وژل شوو پاکستانیانو مړي پاکستان ته لیږدول شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل د تیرې پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې هیڅ ثبوت ترلاسه شوی نه دی چې له غزنی نه دې د پاکستانیانو مړي لیږدول شوي وي. مونږ دغه بې بنسټه تورونه ردوو. سربیره پر دې د پاکستان لوی درستیز قمر جاوید باجوا په یوې اعلامیې کې ویلي چې دوی د افغانستان د سولې د ټینګښت او د سولې په راوستلو کې له افغانستان سره د همکاریو پر ژمنو ولاړ دي. په ورته وخت کې د پوځي چارو پوهان وایي پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي او په دې هیواد کې د جګړې اور ته لمن وهي، خو زیاتوي چې د خلکو پر وړاندې حکومت هم مسؤل دی. د دغو کارپوهانو له ډلې عتیق الله امرخیل وایي
حکومت په راس کې مسؤل نه د خلکو د امنیت د ساتنې، د خلکو د زندګۍ د ساتنې. داسې په غزنی کې داسې واقع اوس موږ پوهېږو چې پاکستان خو زموږ دښمن ته دا کار کوي، مداخله هم کوي، په کلونو کلونو یې ګړوله. دا د حکومت مسؤلیت نه کموي.
خاغلی امرخیل وای د هیواد کشفی او استخباراتی برخه کمزوری لري او حکومت باید په دې اړه خلکو ته جواب ورکړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي د ولسمشر له سپارښتنو سره سم د غزنی د پیښې څرنګوالی ارزول کیږي او جزئیات به له رسنیو سره شریک شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
با قندهار کې د پولیسو د روزنیز مرکز چارواکي وای هر کال زرګونه پولیس د مسلکي زده کړو ترڅنګ په اختصاصي برخو کې هم روزي چې د کار د پولیسو سره د هغوی د دندو پر مهال د جرایمو په کشف، د بشري حقونو په تامین او د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې مرسته کړې ده. محمد صادق اختینه د پولیسو دغه روزنیز مرکز ته ورغلی او په اړه یې رپورټ لري.
دا په کندهار کې د پولیسو روزنیز مرکز دی چې د جګړې له کرښو تازه راستنه شوي پولیس پکښې د نوو وسلو استعمالول او ګڼ نور پوځي مهارتونه زده کوي. د کندهار د پولیسو د روزنیز مرکز مشر سمنوال عبدالشکور خالد اریوال وایي د تیر خلاف اوس د ملي پولیسو ظرفیتونه لوړ شوي او دوی په تیر کال کې 2600 تنه افسران او ساتنمنان چې 28 تنه یې ښځینه افسرانې وې د ترهګرۍ سره د مبارزې، د نشه یي موادو د کشف، د بشری حقونو په تامین او ګڼو نور برخو کې روزلی دي. دا ریوال په خبره دوی پلان لري چې سږ کال هم له 3000 څخه زیات پولیس په اختصاصي او اساسي برخو کې وروزي.
موږ هغه پلان چې موږ ته د وزارت داخلي راکول شوی دی اختصاصي کورسونه، موږ 1500 نفر موږ پلان لرو چې موږ باید فارغ کړو، او اساسي کورسونه چې دي یا مسلکي درس خلک چې موږ تربیت کړو 1500 تنه باید موږ فارغ کړو، چې جمله په شش کال کې موږ باید 3200 تنه اوناسیه ذکور د مختلفو کورسو څخه موږ دا فارغ کړو.
په جنوب کې د پولیسو د روزنیز مرکز مشر زیاتوي روزل کېدونکي پولیس بل زده کړو وروسته د کندهار ترڅنګ په زابل، روزګان او دایکنډي ولایتونو کې په دندو ګمارل کیږي. بلخوا د کندهار د پولیسو په روزنیز مرکز کې په زده کړو بوخت ملي پولیس وایي چې دوی ته په دغه مرکز کې د تلاشۍ، د ځان څخه د دفاع او د وسلو د استعمال ترڅنګ ګڼ نور نظامي مهارتونه ښودل شوي.
دلته چې راغلي دلته موږ ته تعلیم قدم هم وایي، سواد موزیم وایي، نظامي درسونه هم وایي او نور تکتیک درسونه هم راته وایي. نور داسې ډېر سره ته وایي چې موږ یې زده کړو. دا خیر راته ویلي ورور موږ انداخ کړی دی، ورور ورزش مو کړی دی، راکټ پیکا او داسې نور ورور نور راسته سلاوي چې موږ ورور درسونه ویلي دي او نور موږ غواړو چې پر مخ باندې ولاړ شو. موږ ډېر خوشاله یو دلته او معنا د نور د ځوانانو سره مل کوو چې ورور راشي دلته دلته خپل زده کړې وکړي.
په کندهار کې د پولیسو د روزنیز مرکز ترڅنګ دا مهال د سټاف کالج په نوم د کورنیو چارو وزارت د آنلاین زده کړو په یو جلا تحصیلي پروګرام کې د 12 ټولګوي فارغ پولیسو ته د لیسانس تر کچې د حقوقو، سیاست او پوځي تنظیماتو په برخو کې زده کړې ورکول کیږي.
په متحده ایالاتو کې کارپوهان په دې کار کوي چې څه ډول د وای فای له طریقه چاودونکي مواد، باروت او نور مهمات کشف شي. په دې اړه لیسمت ساروان اورو.
د امریکا د نیوجرسی رتګرز او پرنسویک د پوهنتونونو څیړونکي بریالي شوي چې یو داسې سیستم جوړ کړي چې د وای فای د سیګنالونو په وسیله په شاوخوا کې وسله، کیمیاوي مواد او بارود کشف کړي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د دې څیړنې پر اساس به په لنډ وخت کې د وای فای سیګنالونه د کیمیاوي او چاودیدونکو موادو، بمونو او وسلو د موندلو لپاره پر یوې ارزانه او اسانه وسیلې بدل شي. د دواړو پوهنتونونو څیړونکو د خپل کشف په اړه د توضیحاتو د ورکولو په مهال وښوده چې بې سیمه سیګنالونه په څه ډول د خلکو په بکسونو او بیګونو کې خطرناک شیان په څومره دقت موندلی او یا یې د معایاتو اندازه اټکلولی شي. د څیړونکو څو ازمیښتونو یا تجربو وښوده چې د دې سیستم دقت په سلو کې 15 نوي دی. دوی هیله لري چې دا سیستم به د موزیمونو، لوبغالو، ښوونځیو او نورو عمومي ځایونو د امنیت په خوندي کولو کې وکارول شي. د دې سیستم لپاره یو وای فای او دوه یا درې آنتنونه پکار دي چې یو آنتن د سیګنال د لیږلو او دوه نور د سیګنالونو د ترلاسه کولو لپاره کارول کیږي. د دا سیستم وروسته لدی چې سیګنالونه باکس د سکاول یا بیک ته ننوزي په هغه کې موجود شان معلوموي. همداراز هغه سیګنالونه چې د وسلې، المونیمی قوطي، لپټاپ او بیټریو په شان جامد و شانو څخه خپریږي کشفوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدل شي، او هم د خپل خوخي مطالب ریپورتونه د افغانستان نړۍ خبرونو پکې هم لوستل شي او هم اوریدل شي. دوستانو، د خبرونه په دوهمه برخه کې 219 پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او تاند څنګ پروګرام له لندو خبرونو وروسته اوریدل شي. اوس 3 بجې کې دونکو دی له نوریاس نوري څخه د افغانستان سیمه او نړۍ د سات د مهمو خبرونو لندي زورو.
افغان ولسمشر وایي سوله د تړلو دروازو او له سیاسي اجماع پرته نشي راتلی. د جمهوري ریاست لخوا نن په خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوي چې افغان ولسمشر اشرف غني په افغانستان کې د سولې او نورو ملي مسایلو په اړه نن له غرمې مخکې د هیواد د چاپي، تصویري او غږیزو رسنیو له یو شمېر مسؤلانو سره په ارګ کې مشورتي غونډه وکړه. د افغانستان د سولې عالي شورا له حکومت وسلوالو طالبانو وغوښتل چې اوربن وکړي. د دې شورا مشر کریم خلیلي دغه څرګندونې نن په یو لنډ پیغام کې وروسته له هغې وکړه چې د طالبانو مشر مولوي هبت الله اخوندزاده نن د لوی اختر په مناسبت یو خبره کړې خبر پاڼه کې وویل چې تر هغه په افغانستان کې سوله نشي ټینګېدای چې په دې هیواد کې بهرني پوځیان حضور ولري. د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو شورا نن په کابل کې په یوې غونډه کې د افغانستان د خپلواکۍ د اخیستو 99 کلیزه ولمانځله. سبا د افغانستان د خپلواکۍ له 99 کلیزه سره برابره ده. د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت د افغانستان او فلسطین د فوټبال ملي ټیمونه سبا په کابل کې مسابقه کوي. دا په څه باندې 300 کې لومړی ځل دی چې د فوټبال یوه بهرنۍ ملي لوبډله افغانستان ته ځي. د ملګرو ملتونو پخوانی عمومي منشي کوفی انان د 80 کلنۍ په عمر مړ شو. دا خبر د انان کورنۍ او د کوفی انان فاونډیشن نن په یو بیان کې ورکړ او وی ویل چې انان نن سهار د سویس د برن خان په یو روغتون کې ساه ورکړه. د پاکستان د کرکټ اپ خواني ستوري عمران خان نن د پاکستان د 22م صدر اعظم په توګه لوړ وکړه. د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین بنن د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل سره وګوري او د دواړو خبرې به د اوکراین سوریه پر کړکیچونو او د نورد ستریم دوه د پایپ لاین پر پروژې چې امریکا ورسره مخالفت کړی متمرکز وي.
د نن ورځې سپورتي خبرونه یوسف خان زدران وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د فلسطین د فوټبال لوبډله د افغان لوبډلې سره د سیالۍ لپاره کابل ته راورسېده. فلسطینی لوبغاړو ته پرون د جمعې پورز د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې له کوزیدو وروسته د افغانستان د فوټبال د فدراسیون لخوا تود هرکلی وویل شو. فلسطینی لوبغاړو ویل خوښ دي چې په کابل کې دي او هیله لري چې د یکشنبې پورز به له افغان لوبډلې سره جالبه سیالي ولري. د دواړو لوبډلو ترمنځ د افغانستان د خپلواکۍ د 99 کلیزې د نمانځنې په مناسبت سبا د یکشنبې په ماښام دوستانه لوبه کیږي. تر دې وړاندې په 2013 میلادي کال کې تر لسیزو جګړو وروسته د پاکستان د فوټبال لوبډله لومړنۍ لوبډله وه چې کابل ته د سیالیو لپاره راغلی وه. هغه لوبه 3-0 پر وړاندې د افغانستان په بریا پای ته رسیدلې وه. افغانستان او فلسطین بیا له دې وړاندې 2 ځله سره مخامخ شوي چې یوه لوبه فلسطین ګټلې او دوهمه هم مساوي شوې ده. د افغانستان د بایسکل ځغلونې لوبډله د سیالیو لپاره د پاکستان لاهور ښار ته رسیدلې ده. د بایسکل ځغلونې د فدراسیون رئیس محمد حسین حمیدی ازادي راډیو ته وویل افغان لوبغاړو د بایسکل ځغلونې په دغو سیالیو کې چې نن پیل شوي ګډون کړی او تر دې دمخه روان دي. دا سیالۍ د 160 هیوادونو څخه د لوبغاړو په ګډون نن له لاهور څخه تر سایواله پورې پیل شوي. د بایسکل ځغلونې فدراسیون په وینا په دغې سیالیو کې د لوبډلې داسې لوبغاړو تر څنګ د بلخ، بامیانو او خوست څخه هم تکړه لوبغاړي غوره شوي او په سیالیو کې ګډون کړی دی. او وروستۍ خبر دا چې د افغانستان په شمول د آسیایي لوبډلو 3 پړاو سیالۍ
نن د اندونیزیا په پلازمینه جګارتا کې په رسمي مراسمو پیل شوې. د افغانستان ورزشي کاروان هم د شپاړس ورشتو څخه د لوبغاړو په درلودلو سره په دغو مراسمو کې ګډون کړی او لومړني لوبغاړي وو چې میدان ته ښکته شول. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټه وایي چې په دغو سیالیو کې په مجموعي ډول 8 لوبغاړو ګډون کړی. دا سیالۍ د 45 هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ د سایکلینګ، بیسبال، سیلنګ، کبډي، سوکوهنې، جمناسټیک، ووشو، ګالف، هینډبال، والیبال، فوټبال، شوټینګ، هاکی په شمول په 40 لوبو کې ترسره کیږي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مشي، وخت مو په خیر. لکه څنګه چې پوهیږئ، په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره په ملي او نړیواله کچه هڅې ډېرې شوې دي. افغان حکومت وی له خپل ټولو امکاناتو په استفاده به طالبان وهڅوي چې د سولې خبرو ته حاضر شي، خو طالبانو بیا ویلي چې دوی نه غواړي له افغان حکومت سره خبرې وکړي. طالبانو په ټینګار سره دا خبره کړې چې غواړي د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د سولې خبرې وکړي. په ورته وخت کې په دې وروستیو کې په قطر کې د طالبانو امریکایي چارواکو ترمنځ د لیدو کاتو په اړه هم راپورونه خپاره شول. په دغه راپورونو کې ویل شوي چې امریکایي ډیپلوماټانو د طالبانو له استازو سره څو ځلې په قطر او ځینو نورو ځایونو کې له یو بل سره کتلې دي، خو تر دې دمه د دغو لیدو کاتو په اړه زیات جزئیات نشته. د حقیقت څه دی؟ د دې اونۍ خبرونه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره وروستیو پرمختګونو او هڅو ته ځانګړې شوې ده. په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر رئیس حمید مومن په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدماچ یماماتو سره ځانګړي مرکه کړې چې په ګډه یې اورو.
Thank you very much, sir, for your time.
Thank
just
you
to discuss.
I really appreciate it.
Yeah, just to discuss.
The Afghanistan par the Malgar Milatuno Zangade Astaze manan la de che mungta muwaqt raklo so pa Afghanistan ke da sole da proce da Russo par maghtaguno par la ta sara khabari ulor gwaram da urban la masale che pa 13 akhtar ke usho khpal bahas pail kram. تاسو وضعیت څنګه ارزوئ او څه فکر کوئ؟ آیا دغه پرمختګونو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو ښه زمینه برابره کړې ده؟
دیس ډیولپمنت هاز کریټیډ ا بیډ فار پیس ان افغانستان.
آی تھینک دټ دی ریسنت ترند از انپریسیدنټډ اند اولسو ویری ویری پوزټیو. آی تھینک وی هاف ټو لوک ات د هول رینج اف
مننه. زه واقعا فکر کوم چې روسي بدلونونه به ساري او ډیر مثبت وو. موږ باید دغه پرمختګونو په ټولې لړۍ فکر وکړو. قربان عملی او د لمس وړ پرمختګ وو. هو مولیدل چې طالبان راغله، افغان ځواکونه په غیږ کې ونیول او په خپلو کې سره سلفیانې واخیستي، چې دا ټول حیرانوونکي وو او دا یو خوده چې واقعا خلک سوله غواړي. خو زه دا وایم چې سوله د سیاسي مشرانو او نړیوالې ټولنې ګډو هڅو ته ضرورت لري. او زه فکر کوم چې دوی دغه هڅې کوي. تاسو ولیدل چې د فبروري په 28مه نیټه د کابل په کانفرنس کې ولسمشر محمد اشرف غنی طالبانو ته د سولې داسې وړاندیز وکړ چې هیڅ ډول مخکینی شرطونه پکې نه وو. دغه وړاندیز د پاکستان، ایران، روسیې، هند، چین، جاپان، د امریکا د متحدو ایالاتونو او نورو هیوادونو له لوري تایید هم شو.
Will cover process meeting on peace, and this is supported.
Yeah, the main problem is there that Taliban
هو اصلي ستونزه دا ده چې طالبانو تل د افغان حکومت د سولې وړاندیزونه رد کړي دي او ټینګار یې کړی چې دوی غواړي چې له امریکا سره د سولې خبرو ته کښېني. نو څه باید وشي چې دوی د سولې خبرو ته حاضر شي او افغان حکومت سره خبرو ته کښېني؟
نیګوشیټینګ ټیبل.
یو رایټ اباوت اسکینګ دټ کوېسچن. یو سی دټ کابل پروسس میټینګ اف فبروري دټ وان مور ثینګ.
زه له تاسو سره موافق یم. خو د کابل پروسې په ناسته کې د ټولو هیوادونو استازو له طالبانو وغوښتل چې باید راشي، د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته غاړه کېږدي، ځکه چې دغه جګړه د افغانانو ترمنځ ده او باید د افغانانو ترمنځ حل هم شي. او دغه غوښتنه د پاکستان، ایران، هند، چین، امریکا او نورو هیوادونو له لوري وشوه. نړیواله ټولنه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له خبرو ملاتړ کوي.
او باید د دوی ترمنځ ستونزه د خبرو اترو لارې حل شي. خدای یوازې طالبان دي چې وایي غواړي له امریکایانو سره خبرې وکړي. له افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو غوښتنه یوازې د نړیوال ټولنې نه بلکې د علماو لخوا هم مطرح شوې. تاسو په کابل، انډونیزیا او سعودي عربستان کې د علماو کنفرانسونه ولیدل چې پر طالبانو یې غږ وکړ څو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شي.
خو د علماو کنفرانسونو ته د طالبانو ځواب ډېر منفي و، نو په دې صورت کې باید څه وشي؟
دوی باید په دې پوه شي چې دا د جګړې واقعیت دی، خو په ورته وخت کې دا هم باید له یاده ونه باسو چې طالبان دې هوکړې ته رسیدلي چې جګړه باید د سولې د خبرو له لارې حل کړي.
Right now we are doing this interview at a time that همدا اوس چې موږ تاسو مرکه کوو، طالبانو چې لډیره وخت له امریکا سره د سولې د خبرو غوښتنه کوله، دوی خپل لمړنۍ هلي ته رسیدلی دي او په دوحه کې له امریکایي چارواکو سره لیدلې دي. په دې خبرو کې البته د افغان حکومت استازو برخه نه درلودله. دا ډول خبرې چې په هغه کې افغان حکومت غیر حاضر وي، تاسو څه ډول ارزوي؟
وی هاف ټو لوک ات واټ طالبان ایز سین، رائټ؟ د طالبان ایز سین دټ دیس کانفلیکټ ایز دټ بټوین واټ دی کول دی اوکسپایرز او دی انټرنیشنل کمیونټی.
موږ باید په دې فکر وکړو چې طالبان څه غواړي. دوی وایي چې موږ جګړه له افغانانو سره نه بلکې له اشغالګرو سره ده، چې په دې ډله کې د نړیوال ټولنې ځینې هیوادونه شامل دي.
نه، هغوی دا مشخصه کړې ده، ویلي دي چې له امریکا سره خبرې کوي.
نه، امریکا به د ټولو په استازیتوب خبرې کوي. په هر حال زه غواړم بیا دا ووایم چې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وشي. روانه ویجاړونکې جګړه د هیڅ چا په ګټه نه ده، آن د طالبانو په ګټه هم نه چې شرطونه وړاندې کوي. د طالبانو غوښتنو ته باید غوږ کېښودل شي او هغوی راضي شي. زه دلته دغه خبره د ملګرو ملتونو یا هم د افغان حکومت په استازولۍ نه کوم، خو دا ضروري ده تر څو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ستونزه حل شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د دوام په اړه چې تاسو پوښتنه وکړه، باید وایم سمه ده، خبرې شوي، خو افغان حکومت هم له دغه مسلې هرکلی کړی. که زه هم د افغان حکومت په ځای وای، همدا به مې ویلي وای. دا خبرې کولی شي له افغان حکومت سره د خبرو لپاره زمینه برابره کړي.
It is said that the peace process is not something easy. Yeah. This is a very complicated process, and because right. Pakistan and Iran and some other regional power they are involved. Like saranga che vel shwe da afghan sole process pechale da Pakistan Iran aw da sim zin nur hewaduna ham pa da process ke khel di kasa ham afghan hukumat hat ukra che sim zaj paramast kri kho baryale na sho no da afghanistan khalak aw da nazar khawandan wasl yunama saha che da malgaro millatuno astazitop ke pa afghanistan ke da tabaqul ri che په دې برخه کې خپل رول ولوبوي او د سیمه هیوادونه په ځانګړي ډول گاونډي هیوادونه د افغان سولې په پروسه کې همکاري ته واڅوي. که تاسو دا وایئ چې یوناما د سولې په دې برخه کې کوم ډول رول لوبولی شي؟
This is our ultimate objective here, to stay in Afghanistan and working with the Afghan people and Afghan government. It's written.
په افغانستان کې د یوناما منډیټ او یا هدف دا دی چې افغانانو سره د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي. دا مسله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تګلاره کې هم لیکل شوې، خو مسله دا ده چې موږ څنګه په اغیزمنه توګه دغه مرسته کولای شو. موږ هڅه کوو چې د شخړې دواړه خواوې، چې افغان حکومت او طالبان، دې خبرو ته حاضر شي. تازه بیلګې د کابل پروسی کانفرنس و چې د افغان حکومت په غوښتنه مو جوړ کړ. البته چې له موږ څخه ونه غوښتل شي، موږ نشو کولای دا ډول کانفرنسونه جوړ کړو. خو د کابل کانفرنس مو د افغان حکومت په غوښتنه جوړ کړ، چې پایلې ډېرې ښې وې. د افغان سولې په اړه نړیواله ټولنه یوې اجماع ته ورسېده. په دغه کنفرانس کې ولسمشر غنی طالبانو ته له قید و شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ چې ټولو ترې خپل ملاتړ اعلان کړ. په ورته وخت کې موږ به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په نړیوالې ټولنې خپل فشار وساتو، او ترڅنګ به یې له ټولو اړخونو سره که هغه طالبان وي، افغان حکومت او یا هم نړیواله ټولنه وي، خپلو کتنو ته دوام ورکړو.
We don't have any special prejudiced positions. We try to talk to everybody and we try to listen to everybody so that we can help the process from an objective, impartial point of view.
Tande Tange
دا ځوانانو خبرونه
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. هر کال هغه زده کوونکي چې له 12م ټولګي څخه فارغيږي د کانکور امتحان ورکوي چې یو لوی شمیر په دې امتحان کې بې نتیجې کیږي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو چې ول زده کوونکي په کانکور کې ناکامیږي او هغوی چې غواړي په دې امتحان کې کامیاب شي کوم خبرو ته باید پام وکړي. دا خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی ده زه فرشته غنی وړاندې کوم.
دنی ناسالم می بوختیا ویلری
دا ول ګام د ناکامی د چې دوی وای ک بیا مون به نتیجه پاتې سو ول به نتیجه پاتې سه
سم انتخاب د سم پارچه حل سره چې زمي ماشي خې نتیجه ته رسوي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د 1399 پر 1399 کلونو د کانکور پایلې اعلان کړې. په دې امتحان کې چې 1,45,590 تنه زده کوونکو ګډون کړی و، 6,015 تنه د لوړو زده کړو دولتي پوهنتونونو، 2,499 تنه نیمه عالي تحصیلي موسساتو او 6,893 تنه خصوصي موسساتو ته کامیاب شوي، خو تر 9,000 ډېر زده کوونکي بې نتیجې شوي دي. هغه زده کوونکي چې بې نتیجې شوي د بېلابېلو عواملو له کبله یې خپل درسونه په سم ډول نه دي تعقیب کړي او په همدې سبب د ژوند په یوه مهمه مرحله کې یې له ماتې سره مخ شوي. دا نورستان اوسیدونکی احمدین سونړای یو له دغو زده کوونکو څخه دی.
کانکور ته ما سمه ماده گیم نیولې نه وه. هغه خلک خو دلته چې ګوري اوس په میاشتو میاشتو ورته پراته کتابونه مخ یوه ورقه اړی بله ورقه زور او زیر باندې ګوري. موږ بېخي هغه ورقه د کتاب د مخه نم ګردم پاک نه کړو، بېخي هغه نو کتاب مخ بېخي موږ واسکلی نه و، همداسې اټکلي راغلی او بیا امتحان ته کېناستنو.
د لوګر ولایت اوسیدونکی فرید احمد طوفان بیا وایي زده کوونکي د ښوونځي په وروستیو کلونو کې په ځینو داسې مسایلو ځان مصرفوي چې دوی له درس سره ګرځوي او هماغه وي چې په کانکور کې هم نتیجې شي.
ځینې ناسالم بوختیا وی لري چې یا خصوصا په کلیوالو سیمو کې د ځینې وسلوالو ډلو سره دوی ګرځي را ګرځي له هغوی سره بوخت دي، یا ځینې نور تفریحي بوختیا وی لري چې مثلا یا په کرکټ کې بوخت دي، یا مثلا موبایل کې اخته تر ډېره گیمونه کوي، په فیسبوک کې لګیا وي، یا مثلا د شپې تر ناوخته پورې ټلویزیون ته ناست وي، سریالونه ګوري، فلمونه ګوري. ما ډېر کله کتلې په خپل ټولګي کې چې د ښوونځي د ازموینې وخت دي، هغه د ازموینې په ورځ ډېرې د سالکان مالیدلي چې پامه خبره دوی ته نه معلوم چې مونږ نن کوم مضمون امتحان ورکوو، یو لبل پښتنه کې نن څه شی مضمون لرو. تر دې حد پورې دوی دومره بے پروا او بے تفاوت دي.
نور محمد فرحت بیا د زده کوونکو په وړاندې یو شمیر نور ستونزې را مخته کوي چې په وینا یې په کانکور کې د دوی د ناکامۍ سبب کیږي.
د امکاناتو نشتون، د امکاناتو نشتون په دې معنا ده چې مثلا هغه ته په مکتبونو کې مسلکي استادان نشته، یا د هغه لپاره یا هغه امکانات مثلا کتابونه د هغه لپاره نه دي برابر شوي، په پران د هغه ته نه دي رسیدل شوي، او هغه لابراتوارونه چې مثلا په عملي کارونه هغه سره ته ورسوي هغه امکانات د هغه ته نه دي برابر شوي.
په کانکور کې د زده کوونکو د ناکامۍ یو بل لامل د کانکور د مسایلو په اړه نه پوهېدل دي. زده کوونکي وایي دوی ته په ښوونځیو کې د کانکور په اړه هیڅ ډول معلومات نه ورکول کیږي، خو د پوهنې وزارت ویاندا نوریا نزهت نجرابی بیا دا خبره نه مني.
په ټول افغانستان کې دا پروګرام موجود لري او زده کوونکو ته د کانکور په اړه معلومات ورکول کیږي. دا چې
کوم سوال ناراضی او څنګه انتخاب وکړي ورخودل کیږي. عملا دا پروګرام شته او د معرف وزارت لخوا عملي کیږي.
تر طرف وزارت معرف
خو امر الله انداز چې سکالې د کانکور امتحان ورکړي د پوهنې وزارت د ویاندې خبره ردوي.
په مکاتب او په خوندو کې دا معلومات هیڅ نه ورکول کیږي. زه چې د امتحان صحنه ته نه وتلم هلته زه نه پوهېدم چې دا اول به انتخاب کوم که اول به سوال لوم چې به کوم. هلته بیا استاد تشریح کړو هلته بل ملګرو نه پوښتنه وکړه چې دا سره رقم کیږي. په پخوانیو کې دا معلومات نه ورکول کیږي.
هغه زده کوونکي چې په کانکور کې بې نتیجې کیږي ډېری د کورنۍ په فرمایش یا خپله نور له درسونو سره رابطه پرې کوي او د یوه کار په لټون پسې ګرځي. خو د کانکور د تیاری استاد سمیع الله نصرتیار احمد زی په دې باور دی که دا زده کوونکي هڅه وکړي په دویم ځلې د کامیابېدو چانس شته.
هغوی باید خپل درسونه داسې جوړ کړي فرض مثال دغه مونږ څلورویشت ساعته لرو اته ساعته باید مکمل کار وکړي چې هر کار وي په اته ساعته کې خلاصېږي. اته ساعته خوب وکړي او اته ساعته درس وایي منظم رسېږي. دوی په خپل درسو باندې څلورویشت ساعته پوره کېږي نو دوی باید مخشوش ونه شي. دوی باید داسې مایوس ونه شي چې والا یو کال مونږ بې نتیجه پاتې یو دا دویم کال کې که بې نتیجه پاتې سو بیا به څنګه وکړو. نو دغه خبره چې دوی کوي دا اول ګام د ناکامۍ ده چې دوی وایي که بیا مونږ بې نتیجه پاتې سو. ولې بې نتیجه پاتې سي؟ هغه کس چې هم مکتب ته ځي هم اول نمره د خپل صنف ده هم کار کوي هم درس وایي هغه کامیابیږي. ته به مالجوي که نو دوی باید خپل زحمت وباسي دوی هم کامیابیږي. خو داسې نه ده چې هغه طب کې کامیابیږي هغه سره دوه خولې وي دوه سر وي چې په عین زمان کې دوه مضمون درس وایي او دې سره یو ژبه وي یو خوله وي یو مضمون وایي ټول کامیابیږي. خو منتا چې یو سیستم ولري یو منظم تقسیم اوقات ولري درس دپاره کامیابي داسې هیڅ مشکل نشته.
تاندې څانګې د شنبې په ورځ د مازدیګر د څلورو بجو او تکرار یې د یک شنبې ورځې د سهار د اتو بجو په خپرونه کې اورېدلی شئ.
دا چې ولې زده کوونکي په کانکور کې بې نتیجې کیږي، دوی د امتحان په مهال کومې تیروتنې کوي، او که زده کوونکي غواړي د خپلې خوښې پوهنځي ته کامیاب شي کومو ټکو ته باید پام وکړي. په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د لوړو زده کړو وزارت د امتحاناتو د عمومي ریاست له مشر پوهنوال عبدالقدیر خاموش سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
یو ښکاره دلیل یې دا ده چې درس نه وایي، یعنې هغوی ډېر احتمال دا شته چې بې نتیجې شي. نور کوم تخنیکي اړخونه دي چې مثال دوی د سوالونو د حل کولو په وخت کې هغو ته پام نه کوي او هغه سبب کیږي چې دوی بې نتیجې شي؟
یو دلیل دغه دی چې دوی چې ښه پار چلی ښه انتخاب نه کوي. بل دلیل یې دغه دی چې کله چې په کتابچه کې کوم سوال دوی حلوي او هغه غواړي چې انتقال یې کړي ځواب پاڼې ته، په هغه سمه بڼه یې نشي انتقالولی. سوال د کتابچه کې ټیک کې پنځم سوال کله چې رسوي ځواب پاڼې ته څلورم سوال کې ترې تور شي. او بل د رواني حالت هم پازمنه باندې ډیر تاثیر لري که یو دو طلب یا یو زکریال یا زکونکی په قوي مورال باندې ازمنه ترانه شي متکی په ځان نیوي او هغه ټول رواني فشارونه سر نه لري کړی نیوي او ډیر مطمئنه سانه ترانه شي، کله د هټه یو دو طلب ورسوي چې سم ځواب نشي پیدا کولای.
لاړې زکونکو سره چې موږ خبرې وکړې هغه دغه یو ستونزه یاد کړه چې دوی ته مخکې له کانکور څخه په ټولګیو کې د کانکور په اړه ډیر معلومات نه ورکول کیږي. دوی ته باید څنګه دغه معلومات ورکړل شي؟
چې موږ ته متوجه دي لوړ زده کړو وزارت ته، لوړ زده کړو وزارت د مغلومړی او شیبونه چې یو زده کوونکی د ولسم ټولګي غواړي چې لوړ زده کړو ته لار عمومي د شمول لپاره یو ځانګړی فورم ورکوي. همدغه فورم په شا هم دوی لپاره هغه لارښوونې ذکر شوي دي چې اړتیا یې ده په امتحان کې باید هغه پام کې ونیسي. همداشان دې سره یو ځانګړی بل لارښود هم ورکول کیږي چې د کانکور لارښود په نامه باندې یادیږي. په هغه کې ټول جزئیات د کانکور د انتخاب د کودرشتې د کتابچې د ځواب پاڼې د هر څه ورته تعریف شوي دي.
یعنې تر اوسه پورې د پوهنې وزارت سره ستاسې په دې برخه کې څه همغږي شته ده چې د زده کوونکو د پوهولو لپاره ځینې کارونه په ټولګي کې وکړي؟
دا خپل ادارې پورې تړاو لري. دا ځانګړی اداره د مستقل اداره د معرف وزارت د خپل د طالبانو لپاره د خپل پروسیجر لري چې څنګه باید کار وکړي. موږ له خوانه هغه څه چې په کار دي موږ کړی دي. معرف وزارت هم په کار دي چې په دولسم صنف کې د ما وړاندیز دی که
مثلا تمنل وړوي په دولسم صف کې د اقل د څلور میاشتنې آزموینه وروسته کې دوی یو ساعت درسي ورکې د کانکور لپاره اول ته د هغه مسلکي ښوونکو لخوا لارښوونه ورته وشي د پایل باندې مثبت اغېز ولري.
انتخاب یو بله مسله ده، که چېرې زده کوونکي غواړي داسې انتخاب وکړي چې دوی ښه نتیجه ترلاسه کړي، کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
که 50% دوی هغه زده کړه پوهه دې نتیجه ټاکي، 50% انتخاب ټاکي. سم انتخاب د سم پارچې حل سره چې زمینه شي ښه نتیجې ته رسوي، او نه سم انتخاب او سم حل د کتاب چې بیا هم دوی غلط نتیجې ته رسوي. متاسفانه د موږ په ټولنه کې انتخاب له کور راځي، او بیا چې کله داوطلب پارچه حلوي پرته له دې نه چې په دې فکر وکړي چې ما څومره سوالونه حل کړي دي، مغ د کور انتخاب کې رسوي.
نو مثال یو زده کوونکی دی، هغه غواړي طب ته کامیاب شي یا حقوقو ته، خو هغه دومره سوالونه حل کوي چې هغه اقتصاد ته کامیابی دی شي. د ده د خوښې پوهنځی خو اقتصاد نه ده، نو ضرور ده چې دی باید اقتصاد انتخاب کړي.
څوک چې طب غواړي هغه به قوي هوټ غواړي، هغه باید په دې باندې مطمئن شي 150 سواله چې ماته راځي، او نو 150 کې حل نه کړم، 950 خو باید حل کړم، حداقل 150 خو باید حل کړم، 350 خو باید حل کړم. او که دې نه حلوي نو باید ځانته دوام انتخاب هم ولري، دریم انتخاب هم باید ولري، چې باید دوام و دریم انتخاب داسې پنځه انتخاب کې چې که طب نه خطا کی هغه پنځه ته لاره پیدا کړی شي. دا طلب چې کله وایي چې ما 140 سواله اطمینان لرم چې حل کړی مې دي، د دې انتخاب 130 شونه وکي، ځکه موږ خپل په دغه خپل اطمینان باندې کله غولېږو. موږ هغه څه چې وایي چې موږ 130 حتمي حل کړی دی، هغه 130 حتمي نه وي، کېدای شي 130 حل شوی وي. دی انتخاب 150 نه کوي، خو کتابچه 130 راوځي، بنان څه چې غواړي هغه تلار نشي پیدا کولای.
یعنی اول باید سوالونه حل شي بیا انتخاب وشي.
اول باید سوالونه حل شي، د سوال مطابق بیا ځان ته حد وټاکي. نو په دې خاطر باندې دغه ناسم انتخاب په 204 نه یو باندې مسایکل به نتیجه لري چې واجد شرایط اعلان ک. دلیل دغه دی چې د په 204 نه یو نمبرو باندې خو نور 15 تم لارې سره، خو د ناسم انتخاب چې تب بل اخر وته په تملار پیدا نه کړل او په دغه نمبرو باندې به نتیجه پات شو.
ځینی زده کوونکي کانکور یو چانس ګڼي، وایي څلور ځوابه پوښتنې دي بس نخې کوایې، خامخا به دا صحیح راوځي، موږ به کامیاب شو. آیا کانکور یو چانس دی؟
زه په دې عقیده یم چې کانکور نور چانس نه دی، کانکور مطلق په پوهه پورې تړلی دی. که څوک پوهه ونه لري او آمادګي ونه لري د کانکور لپاره، د ښوونځي دوره یې ښه نه وي تېره کړې او ښه پوره آمادګي ورته ونه لري، په هیڅ صورت نور له دې وروسته به لوړو زده کړو ته د چانس لاره پیدا نه کړي، ځکه کانکور شفاف شوی دی، پاک شوی دی. دلته فقط استعدادونه دي چې رقابت کوي.
وروستۍ پوښتنه دا ده که یو زده کوونکی غواړي په کانکور کې ښه نتیجه ترلاسه کړي، کوم ټکو ته باید متوجه وي؟
یو خو خپل آمادګي ده چې باید مطلق آماده واوسي ازموینې ته، بل رواني غښتلتیا یې ده چې باید رواني په لحاظ باندې د ډېر حاکم وي، په ځان باندې د امتحان تر تاثیر او تر استرس لاندې رانه شي، خپل اخلاقي جرأت باید ولري، د خپل وخت نه باید په پوره توګه په سمه منظمه استفاده وکړل شي، د ستونزې په وخت کې په هغه آزاد فضا کې له استاد سره خپله تخنیکي پوښتنه د مطرح کولو جرأت ولري، د کانکور تخنیکي اړخونو نه مخکې لدې نه چې کانکور ته راشي باید کافي معلومات ولري چې زه چې ځم د کوم ځای نه باید پیل کړم، څومره وخت ورته لرم، ځان څنګه وخت سره عیار کړم، په آخر ما اول کې کوم کار باید وکړم، په آخر کې باید کوم کار وکړم. دغه تویش چې ولري فکر کوم چې دا د کامیابۍ راز او ښه انتخاب ولري.
کانکور کې د کامیابیدو لپاره په سم ډول د خوندزي درسونه ویل او د دې پروسې په اړه لازم معلومات ترلاسه کول هغه څه دي چې د زده کوونکي په کامیابی کې ډېر رول لري. هغوی چې بې له تیاری د کانکور امتحان ته ورځي، داسې وي لکه یو سرتیری چې د جګړې میدان ته بې وسلې لاړ شي. دا ډېر کم احتمال لري چې دوی دې بیرته ژوندي یا کامیاب راوګرځي. اوریدونکو دا وه د تاندې څانګې خبرونه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
بچ کے ہوں بخت کی گئی ہے ماں سرچ بچ